السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او ازادي میلمه. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکایي بیرغون لپاره د سرمفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یوه راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لر کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوی خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاوی د سکال لپاره تر اوسه په رضوی خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناد کډوال نیول شوی او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوی دی. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجا پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجا په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دو کلونو کې به کار بشپړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پاکستانی وګړی پرون سیشن بی له ایران سره د اړیکو په تړاو چې غوښتل د پیسو په مقابل کې یو امریکایي سیاستوال یا امریکایي چارواکي ووژني خو د سه ناکامه شوې رسما تورن کړ. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي تورن کس 46 کلن آصف مرجان نومیږي چې اوس د امریکا په توقیف کې دی. د وزارت نه دی ویلي چې هغه د کوم سیاستوال د وژلو نیت درلود. خو څرګنده کړې ده چې د قانون تنفیذ ځواکونو له مخې د حملې هر ډول شنډه کړې ده. په هغه جنایي دوسیه کې چې د نیویارک په بروکلین کې هغه ته پرانستل شوی ویل شوی چې مرجان په متحدو ایالاتونو کې د خلکو د استخدام په لټه کې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو غچ واخلي. نوموړی په 2000 میلادي کال په جنوري کې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه په یو هوایي برید کې وژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات بل پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځوابه پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمنه او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو تر روسي سازمان په توګه نومول شوی مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبې په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قمندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. شکر یوه اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې ووژل شو. له هغې وروسته د سخت دریځ حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه په تهران کې په یوه برید کې ووژل شو. د حزب الله مشر وویل تهران ځان مکلف بولي چې دغه برید ته ځواب ووایي او دښمن په ډېره ویره کې دې ته منتظر دی. په غزه کې د جګړې له پیل رئیس د لبنان حزب الله او اسرائیل تل پر یو بل بریدونه کوي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه مځکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې مځکې ویجاړې کړي بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړي دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند د غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې مځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د آمو سیند په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریبه مځکې یې د آمو سیند اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سژنیو ورشتونو د آمو سیند د اوبو سطحه لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د آمو سیند د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولې نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د ای کی آی پرس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکی جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده، دلته په زرهاو جریبې ځمکې چې دا خوانه دی خواته اوختي دي، د چا ځمکې نورو ته اوختي دي، د چا ځمکې سین ویوړلې بېخي لاو شو ډیره زیاته.
جاوید همداراز وایي چې د امو سین اوبه جګې شوي او که یې چارونه شي نور مځکې به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي له کبله ډېر خلک مجبوره شوي چې کډه وکوي.
مو د سین اوبه چې دي نن سبا بېخي را ډېر شوي دي او ځمکې ډېر زیات تخریب کړي. څو کارونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سین نه خلکو پکې خواري وکړي، آبادې کړي، هغه بېرته سین لاندې کړي دي او لګیا دي نور هم پسې وړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د آمو سیند د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه بوریجه په پام کې ونیول شوه او یو لړ کارونه وشول، خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د آمو سیند غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوي استحکامات اوبه وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکی نورالله طالب چارواکو غواړي چې د آمو سیند د اوبو د مخنیوي لپاره د سیند په غاړه استحکامات ډېر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سیند آمو سیند د جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ ځمکې، نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زر تزر اخته کړو چې زر تزر دې کار به لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتیپی او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتېدو د مخنیوي لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی مځکې او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي، کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیز مځکه یې ور ویجاړه کړې ده. سژنی ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز مځکه یې ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمېر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری پا افغانستان که طالبانو واک تا درسی دو روز تا ایران تا دی افغان کدوالو پر آخرا تک تا پیشاری سرو ویل چه دی هغوی یعنی افغانانو جرمونا لاندازه دیر شوی دی. دی ایران دی ختیز آذربایجان ولایت دی سرانوالی مرستیال احمد مقری زیاده کرده چه پی ایران که صنعتی مجموعه لافغان کدوالو کار اخلی. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمېر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغان کډواله ناصره عطایی وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دي خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی ویزو ده او دی ویزې نه تمدیدېږي. اصل رقم هو بهانې کېږي او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کېږي، هغه ډیپورت کېږي، هغه له ډېر سخت شرایطو څخه ایران څخه ایستل کېږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي:
منګه چې چیرته کور واخلو، منګ نه پیسې کېږي، بانک ډېر اخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو، زه سخت په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې ږدي. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې شپاړس ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول عبدالله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تېر نجونو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوي دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خو دا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه زه نشم کولی د زده کړې وکړم، خپلې هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه، خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو، امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سږکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. دې مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابر کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خدا ګټ او ښېګڼې ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ ولري او نه خپلې زده کړې وکړي، نو دې سره د کولی شي خپلو هیلو ارمانونو ته ورسېږي او خپل وطن ته هم خدمت جوګه شي او نور هم کولی شي چې یو څه لاسته راوړي. ځکه هیله امیدونه ډېر دي، مګر زمینه نه ده برابره، او که نه وړتیا هم ډېره ده. صدا هم ډېر شته د په ځوانانو کې، خو دا چې وړتیا نه ده برابره، او دا یوه ډېر یو خو زرین چې ځوانانو ته کېدلی شي د څخه استفاده وکړي، او دا هم ډېر یو ښه اقدام دی. زه خپله مې داسې ډېره لیواله یم او غواړم چې مثلا زده کړې وکړم، یو ځای ته ورسېږم. دا چې ماته زمینه نه ده برابره، زه نه شم کولی دلته زده کړې وکړم، خپلو هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي زه نه شم کولی. نو دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یو وسیله جوړه شي. دا که دلته زمینه برابره نه ده، دلته مو نه پرېږدي، نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل لارې نه خپلو هیلو ته ورسېږو. دا چې زموږ د هیلو د مړه کېدلو هره لاره بندوي، نو دا خو ما دپاره یا د ټولو افغان نجونو دپاره ډېره دردواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره، هغو ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونیسي کړی مانع وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی، او غواړي چې موږ زده کړه وکړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم، او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، زموږ یو محرم موږ سره ومني، کاغذ موږ ورور وي، زموږ پلار وي، یا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي، او داسې یو زمینه برابره کړي که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تګ که نه دلته مخنیوی کېږي، او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړې وکړو. نو هغو نه مې ډېره زیاته مننه ده، ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم هم اوسي دا به ډېره ښه.
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډېره د ویاړ ځای ده چې داسې اشخاص شته د زموږ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم، او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي، که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي یا چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو، نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې، دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي، یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو سل په سلو زموږ په زیان ده. لکه څنګه چې زموږ ملک تاسو اوس ګوري، یعنی د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې، څومره پیشرفت هم کړی ور، یو یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چاره زمینه هره لاره زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري، او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي، او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي، او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثر او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره چې جوړه کړي، نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لرئ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي؟ څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کوم هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچي به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو، هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول، یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونه یا مدارس چې خلاص دي دلته، هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول، هم ډېر زیات نه هیلې هیلېم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره، او کوم ضرورتونه چې موږ لرو، د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو، خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بیخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسې.
هیله کوم، مننه، کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځم محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی و. هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ له لارې چې ما ته آنلاین مخې ته راغلل او ما ورته ثبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخته یوړله، له هغې راهیسې مې ثبتینام وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی. اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې، مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هرې میاشتې فیسونه دوی تحویلول، بیا ورسره د کارموزه یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه. زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی، بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه وو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه وو ته هم چندان شرایط نه دي برابر، داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خوري ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړم، خو چونال تزما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زه ما نشو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم، نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم قمر ته تلم او تیرم تلم ورسره مې څنګ کې دوه وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کم کار کاوه په یو شخصي اداره وله، هغې سمه د زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ موخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت پاکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، او محدودیتونه لري پانتون پړغه بیا غ دوه کلن تیبین انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه یې مغه برخه ته معرفي کو، ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزوي کې هغه یې معرفي کو. د بخپل پروسه لري، اوس یې سپتنام پروسه جریان لري، بیا به سپتنام پروسه تړل کیږي، هغه وروسته به دوی ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پانتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی بهر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خویندورون ته چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغوی نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل وس باندې یا په خپلو مټو باندې دوی لوړې زده کړې وکړي. ولې لوړې زده کړې؟ د دوی هیلې د دغو لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دغه شوي دي. که نه ځینې ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې هم هغوی ښې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دغو ناسم اقتصادي وضعیت ته د دوی دغه هیلی تر خاور لاندې کړي تر څو دوی لوړې زده کړو کې فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول. دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده. الحمدلله ډېره کامیاب وه. اوس هلکان په اوومو سیمسټرونو کې د ژوند کې کافي بدلون راغلی ده. په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغو اړتیا او ضرورت ته په کتو سره یعنی یو ډېر بنیادي بدلون ته په کتو سره د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره په تیرو نجونو ته یوازې د همدردۍ او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه. په دې مخه یې دا کار کړی ده او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاده کړه همدغه هدف ده. اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري مشکلات لري د دوی لاسنیوی وشي په زده کړیزه برخه کې همغه د هېواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته افغان ځوانانو ته اصلی مخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري. فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي ولې نسي کولی چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ. په موږ په همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره موږ قراردادونه کړي. یعنې د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی، رڼا پوهنتون ده، مثلا مشهور ښه یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکوو. فیسونه به موږ هر سیمسټر پای کې دوی فیسونه ورکوو. هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي. دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپلې شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ دغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو. خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا زموږ هغه دی دا ډول ځوانان سپورټ کی. یو داسې کم برخه مرسته دغه ډول افغانان مونسره کی. ولې له دې ور هاخوا موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغسې کوم خیریه بنسټونه دي، خیریه انجوګانې دي، هغوی سره به موږ ډیل کوو، هغوی سره قراردادونه کوو. هغوی ته مثلا موږ پروپوزل ورکړی وو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت ده، اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلی سي ټولنه کې. دا اوس خپله د قمر پنځه کسان سټاف چې دی بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي وو درې نیم کاله وړاندې، هغوی اوس ماشاءالله قمر کې دنده ترسره کوي. یو ښه اندازه معاش اخلي، خپل ستونزې د کور ستونزې ټول ورسره حل دي. نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړی الحمدلله د هغوی لخوا هم تایید شوی ده. نو ډېرې برخه ځوانان هغوی سپانسر کوي، ځینې برخه به موږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډېره وغځو. یعنی شاید روان سیمسټر کې هم سه درې سوه نور اعلان کړو، پنځه سوه نور اعلان کړو، ممکن مثلا دا تعداد تر زرو دینه واوړي. یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو. که څه هم اتلس سوه شل یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي، هغوی کتابونه، قرطاسیه، لباس، د مکتبونو فیسونه، ټول مسایل موږ ورکوو. هغه پروسه هم جریان لري. دغه ترڅنګ اوس موږ لوړ زده کړو برخه تم داسته.
زه به نه غواړم دا پوښتنه کوم، مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي. په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي، میرمنو سره یا ماشومانو سره، دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه، داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری، خپل خپلوان را وړاندې کوي. په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ؟ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله، تاسو کومو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا درې سوه سکالرشپ اعلان کړي. بیا د درې سوه سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي. موږ دې ټولو ته ایمیلونه کړو، زنګونه وهو، دوی به راغواړو. موږ به یو عمومي د ازموینې نیټه ټاکو، په هماغه ورځ به موږ ازموینه اخلو. په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو، مثلا هغه د مکتب سوالونه چې کنه، ځکه معمولا چې پوهنتون در څوک راځي هغه به نو له مکتب فارغي بیا به راځي، د هغوی اړوند سوالونه لرو. او په پای کې به ځینې تخنیکي او تخصصي سوالونه ولرو، مثلا د هر فیلډ مربوط، مثلا د کمپیوټر ساینس که څوک وایي، مثلا هغوی ته موږ وایو چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساینس د انتخاب کړی، مثلا اهداف څه دي، د په اړه ستا پلان څه ده، مثلا داسې ځینې تخنیکي سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی، فکر یې څنګه ده، دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي، مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی. له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا یا کوم لینک مونږ شیر کړی دی د کوم لینک لارې چې ځوانان سپتنام او نوملیکنه کوي، هلته مونږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې آپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره مونږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي، څوک نه دي، څوک باید انتخاب شي، شو شارټ لیست شي او مونږ سره مخکې لاړ شي. انشاءالله قمر بنسټ یوه ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یوه تېره تجربه هم لرو. مونږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زمونږ قرارداد شوی وو. الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي، هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري، د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زمونږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي. یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي. په همدغه برخه کې مونږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله، که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډي له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې، نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي، د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي، څومره حق وشي، هغه د دوی اساسي حق دی. د دې پوښتنې اصلا ځای نه پیدا کېږي، هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هم څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سو، هلته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یوه ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکو، همدې خویندو لپاره به ورکو. په صحیح برخه کې، صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتز دندان دی، استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخې ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکې نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر شي او هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې دو درې سو کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپله یو ځوان یم، یعنی د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر اته سوه نهه سوه پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدغه انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خلکو سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کړنه واچوئ. همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی زموږ، د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه سبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي. ټول غسته همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې سبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنی موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوملیکنه وکړي.
درنو دوستانو،
دا و دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځ کې چې است الله مومال او ملګری.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه. د آزادی میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننې خبرونه کې په بهر کې لې یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ مشهوري خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر وچړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژندګلوي د دله خپل خولې واوري.
زاهدیم د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلیم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې کله چې مشکورنۍ موږ مهاجر شولو. التطلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې میز ده کرکړي او لاغې وروسته د سپبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبری اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا وروسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره می د وکلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. پدې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې حالت می د رادیو او ټلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او یو جریدا می درلودله د هلی په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2023 کال په جنوري کې مې دند پریشي اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې ځنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبیت کې څو تیرو هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لالارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې د نن هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا مشت د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زره اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دا رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم خپل کوچ تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې لته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو ستاسو او دوی د غراډیو اوري تعقیبوي مشتکمنټونه لیکي خپل نظرونه لیکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او وایي
هغه کسان چې د اپ لاره دا راډیو پراتلونکي کې ساس په پام کې ده چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې هم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته یې سره نښلولي دي موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو راډیو ډیر واوري اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډیره درنه ده یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې حالت د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي که یو څوک حالت په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روزز موږ د راډیو واوري او څلور ساعتم کولای شي الته واوري او د سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري دغه سره درڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنی ویډیوګانې باندې د عبدلار دوی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دی د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو
یو نیټه مو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي ځکه چې راغلي لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډیر زیات و یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کومه برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسرسي ورته لري دلته رښتینی څه غواړي نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته ساي سره کومک کوي او عملاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخه د پنځه لکه څخه تر یو میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکي ولر
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل لالته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه ستا او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ یو خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو او د دې سره ترڅنګ موږ کلتوري فرهنګي د برخې کار کوو خو موږ لوی برخه چې دغه د افغان شوز لپاره چاغوي شونځي ته نږدې دغه لپاره د پروګرامونو خبرول دي چې هم د اوسم زموږ په ویب سټ او رادیو کې کولای شي تل خلک د خبرونی واوري او هر ورځ لپاره یو یو خبرونه وړاندې کیږي کتابونه افغانستان کې ستاسو د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاله موږ یو سیستم ورته پاله کړی دی اړیکوونه سي د کتابونو دوی ته ورکول کیږي هغه جنې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو دری انګلیزي کیمیا بیولوژي فزیک او نور دغه زده کړې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولې سي او پخپل کور کې تلک مثال سي دغه واوري او د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو ایف ایم راډیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د ایف ایم راډیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوي موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي، چې اکثرا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ به کار به درلود وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو ایف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونې او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دې په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونې مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونې وي چې هغه کې صحیح خبرونې وي، مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونې وي او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرولو او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سفاري پوه هم پکې صحیح سمبالېدلې.
دلته د نوي راډیو کې خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل ته تاسو وګورئ، اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلې ماشومان دي، هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هیره کړې ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، هم هغه هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بېلابېل کارونه کوو. ما هم تیره اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردګ دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې یې خپره کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان عملاً دلته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي او دغه سره ترڅنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړی وي. ډیر نوی حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه تاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي همداسي؟
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا خواله سي خپل په افغانستان کې ماشومان یې واوري. دغه د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېر ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی به د آنلاین میټینګ سره وسته سي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دغه وي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او په خصوص نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرای او دومره ادبی تور ورته وای که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یا هغه ماشوم سکور تر ازي هغه ول ور درته وای اجازه ده چې داخل کوم سکور. ولې زموږ او تاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیاتو دې برخې کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه څه ورته زکیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی یا هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په همدغه المانیان الطرف له عددي ماشومانو مرکز ذکر کوله، یعنی دوی الته ډیر څه ذکر کوله. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودل د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه لاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهان صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردګ خپل ځینې نور لیکوالان دلته ستا چې هغه د ادبیات په برخه ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هرڅه به مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول روچې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لروچې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
بله، وو تکل چې تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي تر ډیره پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دغه هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغه سره خبرې کړي. ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې زموږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا اوه ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نورې خبرونه وي ورته خبرو به ولی دغه څه به نه وي چې یوازې به د یو هدف لپاره وي زموږ هدف به خلک وي یعنی زموږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغوی دپاره یو څه خبرو کوو ویلرو
ډېره مننه زاهدي صاحب ورځو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څه وخت راغلی یاست جرمني ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمني هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپلې راډیو یا د چارې مخ ته وړم دغه سر ترڅنګ د الماني ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري مشکلات لري د هغوی سره همکاري وکړو ځینې پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو
واده مو کړی ماشومان لري
بله و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا وصلته ټول شونځي ته ځي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړی چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو الماني دی زه واقعیا ډېر خوشاله یم له خپلو اولادونو د دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي
په پښتو یا دري ژبو یعنی د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان
بلې اوس دا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي دلته یو لویه ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه ترسره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیایي او هغوی راځي بېرته بیا ته د هغوی سره کار کوي د ډېره ستونزمنه ده او زه په دغه برخه کې زه خپله هم ډېر کار کوم او هغوی ته څه نشان ورته شیم یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمي چې پښتو دې برخې دوی نه پوهیږي او زموږ ځینې کلتورونه دونو دوی نه پیژني ځکه چې تېرو درې کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته و او دلته زده کړې کولې دلته نه یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه روزی بیا په خپل خوخه
بلې و دلته هم داسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر د خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دوی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځي کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نه کله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مرته شایم پوهیږي هغوی یعنی همدا تېر شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شه دی هغه مرکز څه دی ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی
د آزادۍ میلمه پروگرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان جورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنې در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.